این برنامه بعدی باز هم همکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو استاری مشی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې پیوی بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاو وايي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښته چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره د مئی تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال له فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي په 14 میاشتو کې یعنی د روان کال تر مئی میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډېر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي خبریالان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې بین الافغاني خبرو لټکنې کې وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې. په دې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاوی دوه غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچي پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچي پلاوی ویل دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پړه پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د 2018 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان په برخه کې چې کله اړتیا پیښه شي ډبلیو ایف پی چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیولو سره د خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شوو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمیر بې ځایه شوو بیا وایي په وخت مرستې نه رسیږي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړون ووت او پر دغه هېواد بندیزونه ولګول. عدالت نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي، خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تاد والټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
I مونږ کاملاً د روسیې د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. مونږ د ناوالنی د دوسیې په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
نوالنی چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند دی چې دا ځل ولسی جرګه د 14 مالي کال د بودیجې درېمه مسوده چې پرون کابینې تصویب کړي.
د کابینې په لنننۍ ناسته کې د 14 مالي کال د ملي بودیجې درېمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیست اونیزی خپور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 1.9 ځای کړی. د نړیوالو موضوعاتو کې به دغه راز دا هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 5 کلونو لپاره تمدید کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یوه ټولنه جوړه کړه.
مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 2000 کسان د پکتیا له 2 ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیو ناامنیو او جګړو له امله بې ځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې پلان لري. نور به د اسدالله لودین په دې رپورټ کې واورو چې د یو کورنۍ کډوال په غږ پیلېږي.
کای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا ودې دغه مونږ د کم کاری راځل کی کومک کی کلر زکړی هغه د رسرو کی مرز شکل مرز کټونه راځي.
د کریم الله پونم دغه کورنۍ کډوال له هلمند آزادی رادیو ته ویلي چې د ژوند کړي پر تنګ شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بی ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 لمریز کال کې شاوخوا 15 اتیا زره کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 لمریز کال شاوخوا 15 زره
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 تر 23 نیټې پورې شاوخوا 8 زره کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له 4 ناامن ولسوالیو زدرانو، ځاځیو، زرمت او سید کرم څخه 2 زره کسان مرکز گردیز ته کډه شوي، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. اوچا له امنیتي پلوه د افغانستان ټول زنونه په یوه نقشه کې سره رنګ کړي، او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبي زون کې کندهار، هلمند او اروزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزی ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. لدې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی تا اومده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مخدمه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غراز د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوي. تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریمه مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لسې جرګې ته به ډېر ژر د تصویب لپاره ولېږل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مند دي چې ولسې جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجا یرغمل نیولې. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسي جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترم وکیلان غوښتنه کوو کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دې بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته دې د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ولري.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیندوا خان مینپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نامتوازن والي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سري کرښې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې اولس دقیقې دي او اوس هم پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې عصمت څاروان پاڼې اړولي دي.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی. خو له دې کبله چې د ترامپ د اداري او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانژدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي برګیاوي څنګه خوندي کولی او دا یقیني کولی شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نه غواړي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دولسیزو بریاوي له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز رسپانې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې د افغانستان د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور دی چې که طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرني پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه دي نه ووسی چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلي دې ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهاله دې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپله آنلاین خپرونه او دبلیو پی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشرې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي را پدې خوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوي وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. دې خپرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلی دي دا جګړه چې په 2001 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي رادیو اوري د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 50 کلونو راهیسې خپلو مشتریانو ته یوازې چاینکۍ پخوي. دا رستورانت د چاینکیو په پخولو کې دومره شهرت لري چې ان د بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورځي. په دې راپور کې مو زموږ خبریال د کندوز دې رستورانت ته ورولي.
دا خای کندوز کې د ګوتو په شمیر قدیمی رستورانتونو څخه وي. ودانۍ خټینه او زړه او دننه سالونې له لوګو ډک خو تود دی. په دیوالونو یې پخوانۍ منظرې لګېدلې. له لوګو په ډک سالون کې آخوا دېخوا پر تختونو ناست کسان ښکاري. د دې رستورانت ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهورې چاینکۍ په خوراک پسې راغلي دي. چاینکۍ په افغان رستورانتونو کې له مشهورو خوړو څخه دي. چاینکۍ ورته ځکه وایي چې د پسه غوښه او د لوم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کېږي او بیا چاینکۍ د اور پر سر کېښودل کېږي او پخېږي. د دې رستورانت څښتن 40 کلن حبیب الله وایي چې د چاینکۍ پخول هغه ته له خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکۍ پخوي.
موږ لومړی د شپې لخوا غوښه وړه وړه کوو، بیا ورسره مالګه ګډو، سهار ټول چاینکۍ پریمینځو او بیا په هر چاینکۍ کې غوښه، رومي، پیاز او نورې مسالې اچوو او بیا چاینکۍ په اور ږدو او پخېږي.
حبیب الله وایي د کندوز سربیره ان له ګاونډیو ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت ته د چاینکۍ د خوړلو لپاره ورځي. په رستورانت کې اوس سپینګری ناست دی، دا غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمی رستورانت ته راځي.
زه ځنی وخت دلته د چدکی خوړلو لپاره راځم او ځنی وخت په اونۍ کې 2-3 ځلې دی رستورانت ته د چاینکۍ لپاره راځم. یوازینی هیله مې دا ده چې سوله راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی 45 کلن نوریدین هم د چاینکۍ مینوال دی. هغه وایي 40 کاله کېږي چې دې رستورانت ته د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات هست، مردم از ولسوالی از ولایت هر جای اینجا که نه برای چاینکۍ خوړلو
په دې رستورانت کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي، ځکه ډېره ښه چاینکۍ پخوي.
هغه راته وویل په وطن کې ډېر داسې څه شته چې که سوله وي سړی ترې خوند اخیستلی شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرنیو خوړو وړاندې کوونکي رستورانتونه هم پرانیستل شوي چې پکې خپلو مشتریانو ته پیزا، بیلابیل برګرونه، سندویچ او نور وړاندې کوي، خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولی او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خواړه په افغاني بڼه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکۍ رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنې وایي که سوله او امن وي کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وي.
امروز حقوق هستی ایمون رو
تسبیح
کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمې ونړي والا موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي د دغه تړون غځول د نړۍ ثبات خوندي کولای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هیلې ښودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوی وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنګټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرو جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیه چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غځول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلای کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژۍ په تیره بیا د انټرنیټ د ټکنالوژۍ په برخه کې د نړۍ یو ډېر مخکښه کمپنۍ ده، په وروستیو کې د کلوډ خدماتو په برخه کې تاوان کړی. د تیر کال د کلوډ خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمایي ته راکم شول. اسمت سروان ته به غوږ شو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په سلو کې 50 لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 5 میلیارد او 600 میلیون ډالر وګټل، خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلي وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنی د کلاود خدماتو لاري په کال کې 15 مليارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسی دی. دې کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې له دې درکه 2.5 مليارد و 900 ملیون ډالر عاید درلود، او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 170 مليارد ډالرو ته ورسید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزی خبرونې مهیروي، او دغه راز به واورئ چې افغانستان د دیموکراسۍ د شاخص په وروستۍ فهرست کې کوم ځای نیولی دی. خو په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړۍ نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په راپور کې ویل شوي واشنګټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یاشمیر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د 14 زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له تکنیکي کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاوی دوه غړو مولوی عطاالله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک چپلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي، او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 1.5 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. غوړی د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لیدل چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. اوس هم د پنړۍ کې د دیموکراسۍ د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکونومست اونیزې په نړۍ کې دیموکراسۍ شاخص خپور کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیموکراسۍ وضعیت څېړل شوی. اکونومست وایي څېړنې ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بلې اسمت سروانه واورو.
اکونومست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسۍ انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسۍ کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومست څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو، او د دیموکراسۍ په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبي کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسۍ په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروې، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروې، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. ایکانومیست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 168 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته په کتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو مؤثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ. په دې فهرست کې هیوادونه د دیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړه دیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه دیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. بیا هم زه همایون هیواد د ایبي بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو، چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وای نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړی، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی، چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، اغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو ده چې قانوني محدودیت او بل ده چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سراغلی وی، لکه د ملي امنیت ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا ساتلو په خاطر، او همدغه سي د ملي عامه اخلاق ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې تیز را غواړي پد وای کړی کنه، یعنی دغه کده شخصي ژوند په راکوی کده ټولنیز ژوند په دایره کې وی، خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه آزادی لرم، یعنی دغه آزادی باید د استعمال کې چې د نورو آزادی ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د آزادی تعریف راځي، اغل ترته وایي چې آزادی د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل آزادی څخه استفاده کړئ شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی پر رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چیزای په ملي توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیه په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نور نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولایز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دي چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نواخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی، او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پوښتنه دا کومه، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شیبو
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سره میاشت د چالخوا او څو وخت رامنځته شو.
د دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې کې خودل سوای ده. هنری دونان یو سیوسی تجار وو. د ته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي.
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري.
د حادثې چې خصوصا سیلاب او زلزله وسی مونږ ارزیابي تزو، یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه یي. ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستلای، هغه سره مونږ کومه کوو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د سره میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو. لازدی رادیو سره اوسئ. سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي. د سره میاشتې د رامنځته کېدلو انګیزه د خلکو لاسنیوی و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه. په کابل کې د سره میاشتې مسؤلین وایي چې د سره میاشتې کارکوونکي غوسې متځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي، خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي، فقر او غربت ځپلي وي، بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي. د افغاني سره میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نورغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري. نوموړی په پیل کې د سره میاشتې د نوم پاکله معلومات راکوي.
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي، په عربي کې هلال احمر ورته وایي، هلال سپوږمۍ ته وایي، احمر سور ته وایي. د دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې کېښودل سوی ده. هنري دونان یو سیوسی تجار وو. دی په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې په ایټالیا کې موقعیت لري. هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و. د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلیر سساتو کې 40,000 تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې. هنري دونان د جوارو تجارت هم کاوه. دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي، چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي، ویني دي چې روان دي هرې خواته. په دې کې دته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي. دلته دوی شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی. دلته د دیوینو خبره ده او دغه غورزنګ سده د درې نشانه لري. عمومي نشانونه سیدي، یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سده سور صلیب ده، یعنی ریډ کراس سیمنګ ورته وایو، او بل سده سور کریستال ده. او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده. د کیو ډیره غټه باریکی ده چې د دې غورزنګ هغه خدمات سیدي دا اینو آن نه پیزنی، نه مسلمان پیزنی، نه کافر پیزنی، نه خپل پیزنی، نه پردی پیزنی. د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري، سی هغه سور ده. فلهذا دا غورزنګ هم سیده د دې دغه ټول کړنی سیدي، دغه ټول خدمات سیدي دا توپیر نلری.
افغانستان یو لغوهی ودونو څخه دی چې اوګدو جګړوی ګنش مرکزان لنیستی او ناداری سره مخ کړی دی. نو ځکه د سری میشتې ټولنې غوندي خیریه موسسو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. د شپ افغانستان کې بیا د سری میشتې د رامنځته کېدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دارا ټول سوله ال تبیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټول نه جوړ کړل او محمد ابراهيم خان سي ده د شلو تن سره د همدغه عضو وسوله او محمد ابراهيم خان واخیست خپل مشري وټاکل د پاچا وخت نادر شاه سي په هغه وخت کې پاچا دی وخت وو هغه د دې ټولنې مالی بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې ډېر زر افغاني ل خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړله په 1913 کال کې سده مستقله ټولنه اسوله او په نامه دی هلال احمر باندې بیا مسمه اسوله په 1913 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړه اسوله هلال احمر ته او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقله خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل شوله چې په هغه وخت کې د تینوم ورکړې د افغاني سرې میاشتې ټولنه
د سرې میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالی ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا داسې وایو کنه که د سوی ډوډۍ پیدا کړي غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړي چې سوی ته اړتیا نه درلوده، هغوی سره به مونږ مرستې وکړي.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړي؟ کوم شیان هم دوی ته ورکړي؟ آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو، مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایي مرسته وکړو، اخیرا مونږ مرسته ډایکونډي کې نقد پیسې وي. یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات له خطر خفه کېږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالات کې مونږ هیڅ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده؟ کله ستاسو ورځی سروې کوي او غواړي دوی ته مواد توضیح کړي، کنه دوی څه وکړي چې عام له تا سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او عام غایلیدین د مرسته تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، څه شی ضرورت دی، بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي، بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ زی بال حادثه نه.
د سری مشتي ټولنه د بیوازلو کورنیو لپاره د زده کړې، سرپنا، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نور اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری مشتي له ښوونځي څخه فارغ شوی وو.
اسلامیش بهترین مکتب و زموږ په دوران کې، زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری مشتی د خو ملیمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمتر لب به حساب او د سری مشتی خو خدمات و سیر علمی و د مونگا خو استازان و نور آسانتیا و دیر و علت از مونگ سر دیرهی د مرستون علکان و یتیمان و بیوازل شاگردان و خوشبه خوشیده آسانتیا و نمونگا استفاده کوله شوه.
سو سنفه دی علتا ویلی؟
ما تقریبا شپکل علتا ویلی.
سو کلاران دی فارغ سوی؟
څلور کله وړاندې.
دم ګړۍ سری میاشتې ته د څه لپاره راغلی؟
دم ګړۍ د هغه استادان او هغه همکاران مې چې وو پخواني هغه اول جوی ته راغلی.
ژوند په
شیبو
کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو اوس واوري دل د 1340 کال نه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میاشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میاشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو له امر او ویاند نور آغا صاحب زاده څخه په مرکه کې واورو. نوموړی په پیل کې د سری میاشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي.
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده، سری میاشت د دولت همکار ده، د دولت معینه ده. سری میاشتې عایداتي مختلفې لاری لري، مختلف چینی دی، جایدادونه دی، پخوانه و مشران و دوی سری میشته دا وقف کردی دیوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دیوغو لوجه نه همسر میاش خپل کارونه پمخ بیایی بدای هوادوال دی ملی تجاران دی شی دوی لسری میشته سر کمک کوی پاسپورت دی حجاج و کرامو سی هشت ازی دی حقون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سیده سری میاشتی سرم رسته که دی گمرکاتونه دا حق شایند سی طول سری میاشتی سر دیدی و مرسته رازی دی سری میاشتی پا خزانه که را طولیگی او پا تلور در سوالایتو که سرم میاشت خپل فعالیتونه پا مخبیه
هیوادونه مرسته که دا خود است دی افغانستان بسر تاویلی
بله بله سرم میاشت سیده دی نهزت غری دا یو سلوشبگ نوی هیواد پا دغا غرزن که غری دی سی پا دی که اسلامی و غیر اسلامی مملکتونه دی سرم میاشت اصلا پا قد که دری کورنه دی سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چی اغا بنیانگزار دیدی ورزنگ ده او یو فدرشن بین المللی ده ده سره میاشتی خدمات ده هیواد پا کچبانی دی پا تلور در سوالایتو که او سرسلیب پا هغو هیوادو که چی پا هغو هیواد که جگره روانهی ال تا پا چنگ ده سره میاشتی که خپل خدمات ورندی کوی پا هم غگی ده سره میاشتی او فدرشن چی ده ده نریوال فدرشن ده ده وظیفه ارتقاد ظرفیت ده ظرفیتونه لوریوی په هر هیواد کې او په زمن کې که یو غټ ناورین را منځته کیږي بیا د فدرېشن لیو له وظایفو نه داده سي دا کوم مملکتونه سي غړي دي له هغو سره همغږي کوي په همغږۍ په څنګ کې کومکونه راغږوي همدغه اوس په افغانستان کې له موږ سره سیده مثلا سورسلیب د ناروې ده د کاناډا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تیرې سوي دي
هغه هیواد کې سي جنگ رواني هغه هیواد کې سي فقر وي هغه هیواد ستړی ستومانه وي تعلیم و تربیه پکې زښته ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې سته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک سي په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه به کوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه سي ده داسې په اسانه باندې نسي کېدلی د دوی سي سختېونه مني څومره سي مشکلات منځته راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د مونږ کارمندان زخمیان سوي دي مونږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووېډ نولس کې د مونږ 15 نفره ډاکتر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د مونږ هغه عزم د مونږ هغه اراده ده په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټولو خلکو کې ژوندی شي او د بېوزلو لاسنیوی وکړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي تر بیا ښې چاره.